دا مشال رادیو ده وخت د غرمه 12 بجې سوی نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نوومبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر وړاندې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او فاټا په ګډون د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي، نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه سوې او ورسره به یو شمېر نور راپورونه هم واوري. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وارو کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. لمړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. افغانستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیری ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند ساتل سوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت، د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل سو. خبر پانه زیاتوی چې د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو ته پر روستۍ بڼه ورکولو او د بیکورسو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوي. د پداسې حال کې دا چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روان میاشتې له 15 تر 16 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سی شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال رادیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې اغیزمن کړې دي. دوی وایي چې اوس له پنجابه سرمایهکاران د ټیکو ترلاسه کولو لپاره هلته ورځي. د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چې کم پرنٹنگ کار گئی. دوی یو پالیسی را واسطہ وزیر تعلیم صاحب چې وای زه اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان ہے اوپن کا تا لاہور خلق ہوتا دا پنجاب خلق ہوتا دے صوبے نا باہر خلق ہوتا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگی ا دی تقریبا 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90,000 کسان کار کئی دسے وزیر اعلی دے بد قسمتی دا چا کسرا ٹائم نہیں سچ منگلا ٹائم را کی
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې دی بدل کړي، کني دوی په وینا عدالت ته بولاړ سي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د روان کال پایله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال رادیو ته وویل چې تیر ورځ د پېښور په فار سیمه کې یو بل ناروغ موندل شوی دی. بلخوا په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ پیل شوي درې ورځني پولیو ضد مهم نن دویمه ورځ ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سی شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړې. ریپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د ډسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویه پرانیست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه یې د سیمې لپاره ډېره ګټوره بللې ده. دا پایپ به 1,015 کیلومتر اوږد وي او هر کال به 3.3 اربع کیوبیک میټر ګیس انتقالوي. دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهارا تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند او پاکستان پر پوله پراته شارګوټي فاضلکا ته به ځي. پر دې پروژه 1.6 اربع ډالر لګښت راځي. په کابل کې سلګونه کسانو مظاهره کړې او د هغو اوو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې سوي پښتونستان چوک ته وړی دی. تر دې وړاندې د کابل په لویدیځه برخه کې هم سلګونه خلکو په لارینونو سره د دې کسانو وژنه غندلې. دوی له افغان حکومت غوښتي چې د دې پېښې عاملین او برمته نیونکي وپېژني او محاکمه یې کړي. د زابل د سیمه ییزو چارواکو په خبره له دغو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیگا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
در سال جاری و از سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریای عالی سازمان
ملل متحد تکل سوی روان او راتلونکی کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. اسلام الدین جرات وویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورل دي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش کلابند کړیو. یا ټلویزیون دا خبره د سی شنبه په ورځ کړې ده. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویرس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې کوم چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. دا په شام کې له هغه وروسته د دې هیواد د سرتیرو تر ټولو لویه بریا ده چې روس د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ د روان کال په سپتمبر کې پوځي بریدونه پیل کړل. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ 40 پیسې او 1.44 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 50 سلويخ پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې. او 201 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت خپلې انتظامی چارې ښې کړي. د پېښور د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت د ټیکو ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد مظاهره کړې ده.
پنجاب نہ خلق روڑی شو بھی اسٹینڈر اگلے 17 جگہ پنجاب دی.
د پاکستان وزیر اعظم په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. د فاټا یو سیاستوال وایي اوس وخت را رسیدلی چې فاټا هم د نور هیواد په شان سیمه وګرځول شي.
وقت قزم دادا او آدمی لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ هم اوس په دې کنوینس کې چې د فاټا مین سیم کې وسته ضروری دي.
په قبایلی سیمه او ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ضد درې ورځنی مهم روان دی. بلخوا به دا هم واوري چې پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره په پېښور کې د عالمی پښتو جرګې په نوم یو نوی تنظیم اعلان کړی.
ټولې ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د هغوی چړومبی قدم د اتحاد لپاره مونږ د قلم خاوندانو دا پورته کړ. په کار چې دا نور داشن قدم پورته کړي او یووالي طرف ته راشي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په رالپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیر امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو چې په اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او په قبایلي سیمو کې روان د اپریشن ضرب عصب د پرمختګ په اړه هم چارج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد، فاټا اصلاحاتو ته حتمي شکل ورکولو او روان ټول د مشترکه تحقیقاتي ډلو کار په ترجیحي بنیادونو سرته د رسولو ضرورت دی، ځکه چې د دې سرته نه رسول له وجې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن متاثرې دی شي. د پاکستان پوز مشر دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ته د کوم حمایت حاصل دی. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشن له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي د یقیني جوړه کړی شي او په متاثر علاقو کې د بیا بحالۍ کار د نه صرف توندی سره وکړی شي بلکې په پرمختیایي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. ISPR وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان پوځ مشر د امریکې دورې په اړه هم خبر شو. د پاکستان پوځ مشر به د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې د امریکې دوره کوي. د پاکستان پوځ مشر لخوا د حکومت انتظامی امورو کې خوالی بیان په اړه د پاکستان واکمن ګوند جنرال سیکرټری او د سینټ غړی اقبال سفر جګړه وایي چې موجوده حکومت د خپل ایجنډې تر لاندې ښه انتظامی امور حاصلولو په کوشش کې دی او دا کوششونه د کراچۍ او قبایلي سیمو کې روان اپریشنو او ترهګرۍ خلاف روان جنگ په اړه اقداماتو په صورت کې قتل کېدی شي.
نن یقینا زموږ پارټي خو ایجنډا هم دا ده چې په پاکستان کې ګډ ګورننس دی، دا موږ انشور کول دي. انفیکټ موږ دا خپل یو ټارګټ جوړ کړی دی چې ان د پاسټ ملک چې سفر کړی دا دی وجه نه چې ګډ ګورننس دی د هغې فقدان دی. لہذا زمونږ چې کوم مین ټارګټ دی وخت دی هغه دا دی چې په دې وطن کې ګډ ګورننس دی قائم کړو. نو هغې لائن باندې زمونږ آرمی چیف مین چې دی هغه هم موږ هغې هم خیر مقدم کوو. یقیني طور باندې د حکومت انشاءالله ټارګټ مخکې نه همدا دی چې ګډ ګورننس دی ورکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي پوځ کې لږ غوندې په دې خبره تشویش ته چې د قومي اکشن پلان تر لاندې انتظامی امورو د کرپشن مخنیوي او اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا څخه درخوا کار نه دی شوی. د ده په وینا چې دا د پوځ لخوا اولس ته یو پیغام دی چې زموږ لخوا کار سم روان دی.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو اله ده، ځکه چې زما په خیال باندې دا هلته هم خبره کېدی شوه په اپیکس کمیټه کې. د هغې نه 15 ورځې مخکې اپیکس کمیټه میټنګ شوی و، خو فوج دې ته ګوري چې هر ځل اپیکس کمیټه میشو مغه نقطې چې کوم دی دوباره مخې ته راځي او هغه باندې کار نه کېږي. نو اوس دا زما په خیال باندې د پاکستان عوام ته یو پیغام دی چې موږ خپل کار صحیح کوو، فوجي عملیات صحیح روان دي، هغه سره نتیجه هم راکړه. خو دا باقي سیمه چې کوم دي تر څو پورې چې دا نه سم شوی نو دا دې مسلې مستقل حل دروځي. نو ځکه زما په خیال باندې دا اوس یو کوم دی مطبوعاتو کې دا خبره واچو.
د فکر د تیر ورځ د پاکستان د دفاع او د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه سیف یو پرایویټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت او پوځ په یو صف کې ولاړ دي او حکومت خپلې کارکردګۍ په اړه ولس ته جواب دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول لسنه سره تړلو ګڼ شمېر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت لخوا د ټیکې ورکولو د نوي پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه کسانو تیر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخ ته د مظاهرې پر مهال د تعلیم پر سوي وزارت سخت نیوکې وکړې او ویل چې سوي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکدارانو ته موقع ورکړي چې په پښتونخوا کې ټیکې ترلاسه کړي. د دوی ویناو چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن سوي او زرګونه کسان له بېروزګاري سره مخامخ سوي دي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلي د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکوونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوي پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چ کم پرنٹنگ کار گئی دو یو پالیسی را واسطہ وزیر تعلیم صاحب چ وئی اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان ہے اوپن کو تا لاہور خلقو تا دا پنجاب خلقو تا دے صوبے نا باہر خلقو تا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگیا دی دا کے خلاف نن مونگے احتجاج دا پارا روتی دینا تقریبا 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دسے وزیر اعلی دے بدقسمتی دا چا کسرا ٹائم نہیں سچ مونگلا ٹائم را کی لومنگ دانند اگے پتلو سو دولت نہ پس خود سوزی پاتی شین نور سے پاتی دی
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علی مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوی پالیسۍ عملی کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړی دی
نو دا صوبای حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پرس را خلق دی هغه لوګي مړکیږي لګیا دی دوی لګ ټیکې نه ورګي دوی لګ کار نه ورګي د پنجاب نه خلق روړي 24 ټینډر اغلی دی 24 ټینډر کولو 17 کسان کو جگہ پنجاب دی جے صوبے کے ٹینڈر دیو کی دے صوبے منس کے اخبار پرنٹر چکم دی اگے اخبار کے مقابلوں کی کم جی ارزا والی اگلے اور
دے لاریون کون کو مشال ریڈیو تویل چې دا ټینډرو په نوی پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولی دی
زونګه صوبا واحد صوبا د چې په کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دی نو هغه سره وي تاسو مقابله وکړئ نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو موږ هغه سره سره مقابله وکړو بیا 15% لاہور کے پنجاب کے بس مونگ لگی بمرو مزدور
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو د نوی پالیسی دی واپس بدل کړی شي ګنې دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو د لړۍ به هم جاری ساتي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
زموږ غله مشال رادیو خاوري په نیم قبایلی سیمه اف ار پېښور کې تیر ورځ د پولیو د نوي کیس تصدیق شوی چې دا ډول په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 40 رسیدلې ده بلخو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا صوبا کې تیر ورځ د پیل سوي درې ورځېنی پولیو ضد مهم نن دوه مورز ده چې 150,000 ماشومان هدف دي نور تفصیل پېښور ځلاند یوسف زیرا کوي
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ په نیم قبایلی سیمه اف ار پی خبر کې د 18 میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوې ده چې ورسره په ملک کې سخت کال د پولیو کیسونو شمیره 40 رسیدلې ده د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي 9 ورکړي شوې سخت کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا 14 په قبایلی سیمو شپک بلوچستان 15 سن او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخه تراغله ده بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نه پر وس پیل شوی در روزنه پولیو ضد مهم هم روان دي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه ل 150,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول هدف دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
اوس دو د قبایلی سیمو ممند او باجوړ پر لور د ممند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې تر دې دمه د حکومت له بیړنیو مرستو به برخې دي دوی وای چې د خنی له کبله ماشومان زنانه او بډاګان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي د دوی په وینا اوس حکومتي مرستو نور انتظار نس کولای او په خپل کچا کوټې جوړوي نور حال د مشال رډوی خبريال شانواز ترک زیرا کوي
دا محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه خوراک او دوانې نه دی ملاو شوی دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
ماشومان چې یو ته کامن کولډ فیور دا ای آر آی یو آر ٹی آئی د دې شکایت راځي سوخه او تبه نو د دې صدا ماشومان ډیر ډیر دغه شوی دي کم غټ چې یو ته نو مری خو تبه ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي دا ټول د اخنۍ په وجه باندې کیږي
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ور سره مرسته نه دا کړی
صرف ما ته پاکی کې صرف یو سیټ ما ته ملاو شوی دی یو ما ته صرف کنه چې سکور نه دلته په دغه ځای کې کنه په دې یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې خریدې چې په تو سې دې نشي دا نه پاندې یې نه نو څوک چې دې ځان ته بازار کې چونته نه راستي یو کس نشه ورڅ کېده
مهمند ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صاحب وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی نو هغه هم ډیر کم شمیر کی دی.
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی، بعض خلکو ته رسیدلی، کم چې د جدا علاقو خلک دی، درو خلک دی، ال تخیمی نه دی رسیدلی، او کم چې د سرکونو غاړه د خلک دی، نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دی او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دغه هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدے جنگ کے پدے زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تو انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شیان تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمود ایجنسی کی یو سل او او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله زپلی وای تا پورا ندی. شانواز ترغزه مشال ریډیو مهمند ایجنسی
هم دلته پاتې کیږي. د مهمند او باجوړ ایجنسی هغه کسان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روزګارونه کول وای د تیرو اتو کلونو راهیسې به روزګار پر کور ناست دي. دوی وای په لکونو روپیه د ترهګری او د لارو بندیدو له کبله ډوبې سوي. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د دواړو خواوو د ولس د روزګار مشکل حل کړي او د لارو د پرانستلو لپاره دي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
دا محمود او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوای چې ترسو د نواپاس غاخې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوې دي خلاص نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولای. دوی وای چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته دی، روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوي. ملک سلطان بایزه وای
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک اوسره آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه دغه لاره خلاصونه، نو په دې وجه خو دا کورونه شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ را خو باډر باندې دا دې خو دې پراته دي دلته ډېر زیاته مشکله
بیا می د باجوړ ایجنسی شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دا شان دیان کورل شي د لارګو کاروبار او سیمټو دا شان ډېر سیزنو روزګار او خلک پر روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دا خبره کوي یا دهاني کوي چې را موږ دا لارې کوم کولا اول خو تر اوسه پورې په دې داسې تشرف نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګینه روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته د شتګردي دا او نه دا دواړو پتونو ته افغانستان او پاکستان ته دواړو زموږ پتونو دي چې دوی خبر ولي مو کې او د غلارې کې ډیره بل تصفی دواړو واخلي موږ د افغانستان په دم دا تل دا هغه سره تلاره جوړه کوي او دا غریبو د پولیا غړه دی غړه دا خلک چې دي دا یو وجدان دي یو وجود دی یو ډانچه ده دا به چې آباد شي او د دواړو حکومتونو په لاس کې دا دوی کولی شي ولې نشي کولی.
او دی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میاں لال بادشاہ صاحبی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره می خبرې وکړي
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره دا لار بیا بند شو په باجوړ د محمود 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه دا بیروزګار شو او دا بیروزګاری له کبله پاکستان مختلف علاقو ته لاړ ول ته مزدوری او دیړی او څوکی داریا نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د محمود او باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږو زیات یو لک خلک پر روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د محمود او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم وه نو هغه ویلو چې ګینې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د پاکستان وزیر اعظم د فاټا د راتلونکي نظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپړی حکومتي اصلاحاتي کمیټې جوړ کړې ده. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلای سي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزې اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکي انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا غړي سي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاره د قبایلی سیمو خلک سره ویشل شوی، همدغه سی دوی د جوړی شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دی. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے دا سیدا چې یو خدای دا چې اوس د فاټ خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي، مطلب دا ده کته سوګو رپاټا کې ماشاالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دادی چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، اغه ځکه هم یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتل بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غي مو قتل نور دی وجه چې کم دا خلکو کی اویرنس هم راغلی دا او ما ذاتی رائے دا چې حکومت پم پکار د چي شي کې کثیریت نوي سیریس شي او د خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو پکار دی چې حکومت یې هم راستو.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت پړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خدای یقین دی چې زمونږ په دې دغه کې سبا دنیا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ځاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی. نو باقي ګورو کولی شو بار هم کولی شو خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه وخت کزم دا ده او آرمی لیډرشپ او سیاسي لیډرشپ هم اوس په دې خپلې کنوینس کې چې د فاټا مینسټریم کې وسته ضروري دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړې او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سه شنبې په ورځ مشال ډېډو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر 14مه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یک شنبه په ورځ په دویم ځل د خپلې دندې سوګند واخیستی. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلي د تور له کبله دی لرې کړل شو. اوس پوښتنه دا ده چې دا ستورونه او بیا ځلې انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او که زیان. بوریوال کاکړ یې په اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړی و. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپله چوکۍ بیا وګټله بلکې له 300 څخه د 208 شپېتو رایو په اخیستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل سو. اوس پوښتنه دا ده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته وده رسوي او که زیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پی شي په جمهوریت کې وي خو په کار د چې لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه یوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو او کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او که نه نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي او د دې معنی دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي طلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. طلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے بلکہ
نہ یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل بلکې له دې څخه دا خبره هم نوره قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بی اساسه و. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوط سوي. یو مسله هم په احتجاج او یرغل نه هواریږي بلکې ادارې به د آئین پرانا کې د هغوی حل را باسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام سمول لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
اغه کې زمونږ همدا خبره و چې ګوره دا د لچدان د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي رائے احترام نه کیږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رائے احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زمونږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زمونږ د نوجوانانو مستقبل او زمونږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونی وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی وو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې دولس نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته پر وروستۍ بڼه ورکولو او د بېکورسو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وشوې. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ نه وخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نل لیک یا پایپ لاین د کار پر پیلېدو سلا سوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان افغانستان للارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سې شنبې په ورځ د ټلیفون للارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورل دي چې اسلامي دولت وسلول ډلې یا داعش اکلا بند کړو. یا ټلویزیون دا خبره د سی شنبې په ورځ ورکړې ده. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کوریرس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش مسره ماته کړې ده چې کومه د ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې و.
دا مهم خبرو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسیو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنوي جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم آپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول چې په ترهګرۍ قابو موندل شوې ده، خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داري چې د وروستیو کې وسلوالو غټي کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوځ د کردار ضرورت دی، نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمہواري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که د ریاست هر ادارې په خپل حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکراسي د خپل مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې ترڅنګ د پېښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نروستو پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د روسيو کې داسې رپورټونه راغلي منلی چې په پیښور خار کې یو شمیر خلک ډینګي مشروچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوه او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه کړي. ادارې اخیر کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پرنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې رنځ قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته د رسیدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. رویټرز خبری آژانس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو د مرستو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دې ودانۍ ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلی وي. د اکتوبر په 26مه نیټه د 2.5 شدت دې زلزلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ململې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اژانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر پر وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروزو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولې دي. اژانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. اژانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو د 300 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس په پام کې لري چې د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو څانګو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هېواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. تاسو کولای سئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سم د افغانستان پر لور تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ سي او د تاپی پروژه د ترکمنستان ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې په دې پروژه سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ سي او د دې پروژې له برکته به سلګونه زر افغانان کار پیدا کړي. نور تفصيل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپی د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبه پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپ لاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دواد د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دی باندې څو ورو جنگونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه سوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته، نور جنگ نه کوو، بنان ډېر آرام شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې لخاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ولیکي.
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږدو وسیله لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشردګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چې
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه
ته یې مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د نورو کلونو په پرتله اوس وخت راغلی چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي او یو نوی ستراتیژي ورته جوړ کړي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجله نیشنل انټرسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا دا اعلان چې د افغانستان نه به خپل ټول ځواکونه نه وباسي او دغه څه کم لس زره سرتیري به راتلونکي کال کې هم دغه جنگ ځپلي هیواد کې موجود وي یوه ډېره ښه خبره ده. خو د مجلې په خبره دې سره سره د اوباما دا خبره چې د دغو سرتیرو په بنیادي میشن یعنی په کابل کې د دغه هیواد د سفارت ساتنه کې به هیڅ بدلون نه راځي د ځمکني حقایقو نه لرې خبره ده. مجله زیاتوي چې د امریکایي انتظامیې لخوا په افغانستان کې په پوځي توګه ښکېلتیا په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم ستونزمنه کړې ده او په دغه سیمه کې امریکایي ګټو ته نور هم زیانونه رسېدلي دي. نو د دې له امله امریکایي انتظامیې له پکار دي چې خپلو پرېکړو ته بیا کتنه وکړي او هغه ځکه چونکې دا هم هغه وخت دی چې امریکا له پکار دي خپل جنگي مشن پراخ کړي. د مجلې په خبره د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې تقریبا هر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راتلو، خو د کله نه چې د امریکایي سرتیرو ستنېده پیل شول نو د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ نوره هم پراخه شوه او دا مهال دغه تشدد د تیر هر کال په پرتله ډیر زیات شوی دی او وسلوال نور هم پیاوړي شوي دي. د مجلې په خبره د دغې ستونزې د زیاتېدو یوه بله وجه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي، لسانی او نسلي شخړو حل په پوځي توګه راوستل وو. که امریکایي انتظامیې په تیرو وختونو کې د دغو ټولو مسالو حل د خبرو اترو له لارې د راویستو لاره خپله کړې وی او خپلې ټولې توانایۍ په مذاکراتو صرف کړې وی نو دغه جګړه به کلونه مخکې پای ته رسېدلې وه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر ډیوډ پیټریاس یو ځل ویلي وو چې رهنما یا مشر هغه کس ته ویل کېږي څوک چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لارې راوباسي.
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوس ځو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د سیګي په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو ښارګوټي کې چې پر یو سل شل جریب مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکې وویشل شوې. له تیر نهو کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د ښارګوټو لپاره څلور سیمې په نښه شوي، خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب وې. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په هلو ځلو د غصب څخه خلاص شوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملا مځکې وویشل شوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګي کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصي او خونکو ته وویشي.
دا یو شهر کو د معلمینو د سیګي د خارګوټي په نوم باندې یو سل شل جریب ځمکه ده پکې 215 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. علاوه له دې نه درې شهرکونه نور لرو، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي دې ته به انشاءالله کوشش کوو چې دیولي صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو کومک سره هم دی غصبین نه خلاص کو
یو تن خون کی چی په دې ځای کې ورته د حکومت له خوازمه کور کل شوی په دې خو خو چی د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول
نو ما کیم خان 15 کوله معلمی کړی دو د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي ډیر خواخم افغانستان د اولین ارګان معرف چې افغانستان په فدراوی ملکینه په فدراول دی زولته په کامه معاش سره دغه تملاته دی وا نن د پدند ډیر فخر کی او بیا د یی چې مقصد میشته چا د کادر په سرګه وکړل پر تلونکو کې میشته په د کادر په سرګه کسي
مدني فعال او د خوځ دولتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټ ویشل پر ځای کوم بولیا ویله سرګندوی شي په دې سره به خون کې لانور د خونې روزنې بهیر تخ په پام ډیر کی
خون کې د پردار کم خارګوټ یا رقم نمرې ورکول کیږي د بین شله مو خون کې لرم تشویق شي درسونه هم واده وسو کی مو مکتبونه مکاتب به ډیر پر مختاګو کی کوم خندونه په دې کې چې موجود دي په باز نه ولسوالۍ کې غم به ولایتي ادارې ته پېټکل
بلوري ته خوست پوري حکم خان حبيبي د خارګوټ د کار د پیل په مراسم کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خون کو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کی
د خوست امکانات ته په کتو سره او د اجرات ما بولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ حلی زری داوي سي په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده و کې هم مستحق معلومینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کو
دی یادونه ورده کڅه په خوست کې د خون کو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړي شوی او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوی دي خو بیا هم سیمواله د خون کو لخوا د کورونو د جوړولو مخنی وري او د ستونزو تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوی ده
له خوست څخه ځو د لغمان پر لور د لغمان والی د سیشن به پوراز ولسون سره د لومړی سلورزنی تطبیق سوی کاری پلان نتیجې او لاستراوړنی له ولسون سره شریک کړي په دې اړه نور حال د مشال اډو خبريال باز محمد عابد را کوي
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د وی غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت دینی عالمان قومي مشران د ولایتي شورا پلاوي او د بیلابیلو مدني ټولنو استازي وربللی ول او د خپل ماموریت د لومړي سل ورځېنی تطبیق شوی پلان راستراوړنی او ننګونی ورسره شریکی کړي نو موړي وویل چې د خلکو ستونزې تر مرکز رسولي او تر ډیره هدا ورته د ستونزو د اواره ډاډ ورکړل شوی دی
مشکلاتونه وړاندیزونه تر مرکز تر فرد وزارت پر مورسول شخص اول نفر دوم نفر او دغه ټول ټیم سره مشرف کړل دان په لیکلي بڑا ټول ته ځینې کې خوشبختانه په 1315 کال په بودیجه کې ونیول شو او ځینې کې ان شاء الله تعالی روان شي نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي
د لغمان ولسونو د والی د تیرو کړنو ستاینه وکړه خو په راتلونکي کې د امنیت او اداري اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه
خو چې کله په خپل شاوخوا چوکار کې ته یو څه راولې په دې پوه شه چې موږ بالکل ښه او ښه به اوسېږو ستاسو شاوخوا
په ریاستونو کې زموږ ښه موجود نه ده هغه ریاست کې باید عقلاني او دغه یادې ښځې ولي وشي هم به داسې شي چې ریاستونو کې به د ښځو مشکل راشي
پر دولتي ادارو د خلکو د نیوکو په جواب کې د لغمان والی جبار نعیمی خلکو ته ډاډ ورکړ وی ویل چې په لغمان کې به عدالت تامینوي
دا می قسم دا می وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت ته تامین کیږي په دار باندې زور راځي کدا تهدید وي کدا هر رقم چیلنج دا ما قبول کړی دی اما تاسو فکر کوئ چې ورته دغه څه مناسب نه ذکر نه کله
عبدالجبار نعیمی د یادو پروګرامونو ترڅنګ ولسی غوښتنو او وړاندیزونو ته په کتو یاد کړه چې یو شمیر نور غوره پروګرامونه هم تر لاس لاندې لري او په دوهم سل ورځېنی پلان کې به یې د تطبیق لپاره په پوره قوت سره هڅه وکړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري تاسو کولای سي د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده مشال رادیو.com ایفی خبری آژانس په هند کې د تاجرانو د یوې ډلې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده چې غواړي د کوهنور په نوم هیره یا الماس چې د 100 میلیون یورو قیمت لري په قانوني لاره له برتانیې د واپسۍ غوښتنه وکړي. د دغې ډلې په خبره دغه هیره د هند د تاریخ او کلتور برخه ده، نو ځکه باید دوی ته ورکړل سي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم د هیرې د بیرته ورکولو خلاف دی. د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
اف پی خبری اجنس د ګل دورزی د ریپورتونو په حواله لیکي د هند د تاجرانو یو ډله او د هندي فلمونو یو اداکاره غواړي چې په قانوني لاره له برتانیې د کوهنور هیرا یا الماس واپس واخلي. د کوهنور په نوم هیرا د برتانیې د ملکې په تاج کې لګېدلې ده. اجنس د برتانیې د ورځپاڼو په حواله لیکي د غډلې وکیلانو ته هدایت کړی دی چې د انګلستان په هایکورټ کې عدالتي کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ برتانیې ته ځي چې د ملکه الیزابت دویمې په ګډون به له خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره ویني. اجنس د وکیلانو د یوې ټولنې مشر ستیش جاکو د خولې لیکي چې په قانوني لاره به د هیرې دعوه کوي چې داغه په خبره برتانیې پټه کړې وه. کوهنور د نړۍ په تر ټولو غټو هیرو کې یوه ده. نوموړي وویل چې دوی دغه کیس په هیګ کې د انصاف نړیوال عدالت ته وړل غواړي. د ټیټو په نوم د یوې بلې تجارتي ډلې مشر ډیوډ ډیسوزا انډیپندنت نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه هیرا یو له هغو نمونو ده چې په داسې حالاتو کې له هند نه اخیستل شوي دي چې پکې شکونه موجود دي. نوموړي د دغه قانوني کاروایۍ نیمې پیسې ورکوي. د هندي فلمونو اداکارې بھومیکا سنگھ ویلي دي چې دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور حصه ده او پکار ده چې ورته واپس کړل شي. دغه هیرا ملکه وکټوریا ته په 1850 کال کې د انګریزانو او سکانو تر جګړې وروسته پیش کړل شوه. په دغه جګړه کې برتانیې د سکانو په پنجاب سیمې قبضه کړې وه چې یاده علاقه اوس د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه نادره هیرا د 1.5 میلیون ډالرو قیمت لري. په تاریخ کې دا د مغولو او افغانانو په لاسونو کې پاتې شوې ده. له دوت سره سم یوازې ملکه دغه الماس اخوستی شي. ویل کېږي چې که سړی استعمال کړي نو بدنصیبي ورته راوړي. اجانس لیکي دغه د ملکې په شخصي ملکیت کې ناراضي نه کچري مذاکرات وشي نو ملکه الیزابت دویمه به د حکومت په مشوره عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هیرې د واپس کولو خلاف دی. په 2013 کال کې هند ته د دورې په وخت نوموړي ویلي چې د واپسۍ په تجویز یقین نه لري. کله چې اجانس بکینګم پیلس یا د برتانیې شاهي ماڼۍ سره رابطه وکړه نو لس ویلو ډډه وکړه چې آیا د جمعې په ورځ د ملکه الیزابت او مودي ترمنځ په ملاقات کې به په دې اړه خبرې کیږي که څنګه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 622 په لنډو صفو 2113 14500 18300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ژبي او ادب په اړه د یو راپور پر لور راګرځوم. د پښتو ژبي او ادب د پرمختګ لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړی چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو غږ پورته کول دي. د دې جرګې اعلان پرون یو شمېر لیکوالانو په پېښور کې وکړي. دوی ویل چې د دې جرګې جوړښت د پښتنو د یو شمېر ټولنو په خوښه سوی چې د یووالي او اتفاق څرګندونه کوي. نور تفصیل پېښور د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلی لیکوال شاعر او څیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زر به په پېښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه په ورځ یو خبری غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر سیاسي خلکو ته ټولو دغو چړومبی قدم د اتحاد لپاره مونږ د قلم خاوندانو دانشورانو نه پورته کړ. په کار چې دا نور کم دا شن قدم پورته کړي او یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلي شاعران او لیکوالان لکه امیش خلیل، سعدالله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکل شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل،
بیا هم دغه گیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کېږي. نو مونږ داسې یو قدم اوچت کو، زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو دپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل، پکار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو دپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي، چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې دپاره هم کار کیگی.
من کو هر وقت کے پا هر دور کے ہر حکومت تداویلی دی چی دلتی او مرکز پکار دی د شاعرانو او ادیبانو د پارا په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه، چې د بد مرغه زموږ ځمکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي. اخر مونږ د نورو ژبو د پاره مې احترام لرو، د هغې کومکونه کیږي، 80% پښتانه د دې کومک نه کیږي ولې.
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل، د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړېدی شي او د جرګې انتظام چلولو دپاره دوی به بارانی هیوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.